مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه. زه بشیر گواخم د څلورو بجو په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کو تر څلور نیمو پورې به تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره ځان په مختلفو مسایلو باندې خبر وساتئ، راسره پاتې شئ. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه واورېدلی شئ. خو لومړی به ملیحا مرزاده تاسو ته د یو خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. سوداګرو ملکنډ ډیویژن ته د ټیکسونو نظام ورغځېدو په امکان اندېښنه ښودلې. د اسلام آباد عدالت بشرا بی بی له بنی ګالا سب جیل نه اډیالا جیل ته د منتقلۍ درخواست منظور کړې. او د یوکرین چارواکي وایي روس شپې مهال د هیواد په شپږو سیمو یوه لویه حمله کړې ده. په ملکنډ کې یوې جرګې په ډیویژن کې د ټیکس په ممکنه توګه د لګېدو پر ضد د مې په 14مه د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشرانو د مې پر 5مه په منګوره پرس کلب کې د جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د حکومتي ژمنې مطابق د 2018 کال پورې ملکنډ ډیویژن کې ټیکس وانخلي. دوی د حکومت په هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې په جولای کې ښایي په سیمه کې ټیکسونه لګول شي. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې د دوی د سیمې ځانګړي حیثیت د نورو پریکړو پترس کې نه ختمول کیږي. د نوموړي اشاره د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو طرف ته وه. هغه وویل
دا ارتیکل ولې ختم شو؟ چې ارتیکل ختم شو زما جداګانې سیب ختم شو. کسرتاج اجز کمیشن ملکن ډیویژن ته راغلی او زما د یو قائد یو مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خو د کسرتاج اجز په کمیشن په منډیټ کې د سره پی اے پی اے ملکن ډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې سیب زما ختمه.
د جرګې مشرانو وویل چې په 1998 کې د پاکستان حکومت سره د شبې معاهدې په لړ کې ملکنډ ډیویژن ته یو ځانګړی حیثیت ورکړل شوی او سیمه له ټیکس نه معاف ګرځول شوې وه. مشال ریډیو له چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لویه لار نن په 5مه ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر اخیر وروسته پیل کړ. کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې په 14مه د هغوی په احتجاجي کیمپ بریدو کړو، په ډزو یې دوه پرلتوالو وژل او تر لسو زیات یې ژوبل کړل. بلخوا د اف سي ویان مشال ریډیو ته ویلي چې دا د هغوی خلاف سازش دی او ادعا یې کړې چې پرلتوالو خپله ډزې کړي دي، خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړي. پرلتوال وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوې. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي تور پورې کوي چې پوځ یې په سیمه کې په کورونو چاپې وهي او بې ګناه خلک نیسي. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې او مشر ملک عصمت الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک له ځان سره وړي او د عدالتي کاروایي لپاره پولیسو ته نسپاري. د جنوبی وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو، خو د هغوی په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته جواب نه دی ویلي. خو له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر د مې په 5مه مشال ریډیو ته وویل چې د بې ګناه خلکو د نیولو په کلو کې د ډرون کیمرو د کارونې په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. اسلام آباد هایکورت د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد ایښودونکي عمران خان میرمن بشرا بیبی له بنی ګالا سب جیل څخه اډیالا جیل ته د منتقلۍ درخواست منظور کړې دی. دا خبره د بشرا بیبی وکیل نعیم پنجوتا نن په ایکس پاڼه په بیان کې کړې ده. د اسلام آباد هایکورت جسټس میا ګل حسن اورنګزیب محفوظ کړل شوی فیصله نن واوروله او اډیالا جیل ته د بشرا بیبی د منتقلۍ حکم وکړ. مخکې د مې په 2مه اسلام آباد هایکورت په درخواست فیصله محفوظ کړې وه. د روان کال د جنوري په 13مه بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 14 کالو د قید سزا اورول شوی وه. په عمران خان او میرمن یې تور دی چې سرکاري ډالۍ چې په توشخانه کې ښودل کیږي په غیر قانوني توګه خرڅې کړي دي، خو دواړه دا تورونه ردوي. او په یوکرین کې چارواکو ته مې پر اتم وویل چې د روس لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر په نښه شوې. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوې دي. چارواکي وایي د یوکرین مرکزي ښار کیف په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شول. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو او ورته د زیان رسېدو خبر ورکړې، خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه نشته. د انرژي وزیر هرمن هالوشینکو د حمله په اړه وویل چې دا زموږ د انرژي سند باندې یو بل لوی برید دی چې شپږ سیمې په نښه کړي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام ټولنیزه شبکه ویل چې د روس په بریدونو کې لږ تر لږه 500 غندي او شل بی پایلټ الوتکې کارول شوي. نوموړي وویل چې دا حمله په هغه ورځ وشوه چې ملګرو ملتونو په دویمه نړیواله جګړه کې د وژل شوو کسانو د یادولو او د بیا جوړجاړي لپاره ځانګړې کړې. روس ته 2022 کال په فروری کې په یوکرین د برید له پیل راهیسې په وار وار د برېښنا او انرژي انفراسټرکچر په هوایي بریدونو کې په نښه کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ملیحا مرزاده اوریدل د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا. د ملکنډ ډیویژن خلکو د سوات په منګور کې د وی جرګې لاري یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې نوی ټیکسونه دینه لګوي. دوی وایي چې حکومت بیا هم ټیکسونه عملی کوي، نو د مای په 14 به احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خلک دریز لري چې کله دیر چترال او سوات له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط دا و چې په ملکنډ ډیویژن به ټیکسونه نه لګیږي. خو په 2013 کال کې د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو او ملکنډ ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړ. البته اوسنی حکومت په منګور کې د قومي مشرانو د جرګې د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دی ویلي. نور تفصیل به له نیاز احمد خان واورو.
د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم جرګی ته وویل چې ملکنډ ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمو کال 2013 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې کړې شوې، نو د ملکنډ ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوه. دا
آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې حیثیت ختم شو. زه دا خبر کوم چې کسر ته جاجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغه او زما د قائد او مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خو د کلسرتا جزید په کمیشن پر منډیټ کې د سره پی ملکن ڈویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداگان شیر زما حق میں هیڅ کلم دا خبر نه منم. او د منتخبو کسانو ته هم دا خبر کار کوم یقین و قداش تحریک به ویني
د دلتي مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستم مشال رتویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي، خو د سیمې خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلک ډیر زپول شوی دی، د دې خلکو سه اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري، او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجنه مونږ خپل ایم ان ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب خپکړی دا غون هم د اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي، او د دې ملکن ډیویژن د ټیکس چې د 2066 پوری چې کم ده د دې زمون سره حکومت واقعده یو معاهده کړل زمون د نواب دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدل ته کم ده اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادیه ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به سخت قسمه ټیکسونه نه مني، او دغه مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول، د کسٹم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسٹم پیډ ګاډي د هغه پکړ ځکړ نه کم پمپونو لې چې کم نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکړي، نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې بدې اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې بشر ټرون الټال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی. د دې سره سره به بیا سټیپ وایز په موږ بیا کې خیری په هر ضلع کې په هر تحصیل کې به باقیت طور باندې بدر نه کو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلي سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وي او ورته فاټا وي خصوصي حیثیت ختم کړل شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړل شو، خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړل شو چې اوس یې نیټا د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزي حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د مایا ته مپ ټول نړۍ کې د تلیسیمیا ناروغي پاړه د ما په هوی ورځ د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې 90 لاکه خلک په دې ناروغي اخته دي. یعنی په هر وزرو مشمن کې یو مشوم د دې خطرناکې ناروغي سره پیدا کیږي. د دې ناروغي لوی وجه په خپل خپلوانو کې ودونه کول دي. د دې مخنیوي څنګه کېده شي په دې اړه د عظمت علي شاه ریپورت اورو چې په پېښور کې پرون د ما په هوی د وی غونډې وروسته را لګلې.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې پاکستان کې 89 لک خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي، کوم چې د ملک ته بعدې 11% ده. د پیښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هر میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي، دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې، چې کله دوی ته بلډ مور پلار چې ځکه ډونر نه ملاویږي، بلډ په پیسو نه ملاویږي، بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي، هغه کې د سپلین غټ شي، د دې زړه لوی شي، د دې لیور افیکټ شي، او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي. نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپنسیو دی، هغه عام خلق نشي مینج کولی، نو هغه په وجه باندې دا چې کمپلیکیشنز راشي نو هغه تلیسیمیا ماشوم چې دی هغه ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ایکسپائر شي.
د طب د ماهرینو په وینا چې تلیسیمیا نه ختمیدونکي ناروغي ده او په خپرېدو تر ټولو غټه وجه د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار خلکو ترمنځ یا په خاندان کې دننه ودونه دي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې د تلیسیمیا ښکار دوه قسمه ناروغان دي چې پکې یو قسم ته بیټا او بل ته میجر تلیسیمیا ویل کیږي. د بیټا تلیسیمیا په نسبت میجر تلیسیمیا ډیره خطرناکه ده او دا ناروغانو د 10 نه 12 کالو په عمر کې مړ شي. غونډه کې شریک ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید د ودونو مخکې د هر کس د تلیسیمیا ټیسټ کوي چې د بچو کې دونه پسې ناروغه ماشومان نه پیدا کیږي.
سیمپل جینیټک ډیس آرډر دی چې کومې ته مونږ مورشي بیماری هم ویلې شو، دا چې د والدین نه د مور او پلار نه بچو ته راتلی شي. اله چې کله په والدین کې ډیفیکټډ جین، یعنی هغه جین کوم چې یو سپیسیفیک پروټین جوړوي، یو خاص پروټین جوړوي، هغه چې د راشي د والدین نه بچو ته بچی ته، نو هغه بچی چې دی بیا بیمار د کی چې دی. والدین چې کله اسیمټومټیک پیشنټ وي، اسیمټومټیک پیشنټ چې دی مونږ هغه بیمار ته وایو چې کوم کې سیمټمز په خپل هغه بیمار نه وي، علامات پکې نه وي د بیماری، خو اغوی کی چې دی لږ دونه نقصان موجود وي اغوی ته پته نه لګي، دی کنډیشن ته مونږ کیریر وایو. او کله چې دوی دواړه کیریر جنې، یعنی خزه او خاوند دواړه کیریر وي، نو بیا چې دی کده دوی سلور بچی پیدا کیږي، نو چانسز دا دی، پروبابیلټی دا ده چې یو به بالکل میجر وي، یعنی د بلډ ضرورت به وي ورته، او هغه چې دی مشکله زندگی به تیری. دا دوه چې دی د مور او پلار پر رنګ به وي، یعنی خپل به بیمار نه وي، خو د دوی بچی چې دی که دوی دغه رنګ د خپل ځان پر رنګ اند کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه، نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي.
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه که د الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي، نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي. په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شوی چې پکې د واده نه مخکې د ایډز، تلیسیمیا، هپاتایټس او د وینا د لګیدونکو نورې مورسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي، خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی. په پیښور کې د تلیسیمیا په اړه د پوهاوي لپاره کارکونکو ادارې یو څیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي، خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی.
زموږ نن د دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي، پوهه راشي، په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی. اټلی کې ټولو نه زیات تلیسیمیا وه، هغه ته قانون جوړ شو، قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشولو، الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلیسیمیا ده. دا داسې یو مرض دی چې سلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي. بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا دغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه، نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا 15 زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې اندې لپاره دا تلیسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتمه په نړۍ کې د تلیسیمیا د پوهاوي په اړه نړیوال ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغۍ په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغۍ نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلف ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم بلوچستان ته ورځو. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د دوو پرلتوالو تر وژل کېدو وروسته خلکو د کوټې او چمن لاره تړلې ده. پرلتوال وایي د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد اقدامات وشي او سزا دې ورکړل شي. بلخوا ځایي انتظامیه د اف سي لخوا ډزې کول نه مني. ایوب ترین په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده، چې له امله نن پنځم ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاریډو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څکزی د مئی په اوومه نیټه وویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای شوی و، په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو موږ مخکې شهید پټ کړ، یو اوس ښار ته سپارل کېږي جانانه مې، او دوه کسان یا دراغه زیات خمیان افغانستان ده راتو رات واغوته ورکو، او اوس مشکل زوس کسان چې ورسی او هغه خوش کړ بس پر لک لبنو ټول اجابیرانه پیسې لري پر دې باندې وس. او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی، تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پرس کرب چمن و دا مر بند کی.
ته شغلې څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پرس کلب د مشرانو لخوا تر دم ګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور شوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یوالي په خاطر د پشین تاجرانو هم د مې په ومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلې و، چې له امله ډېری مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه
د چمن پرلات د دې کومه مطالبه دا غو مطالبه چې تر څو پرې د وخت حکمرانان دې تر ټولو مطالبه نه منلې، هغه اخري مطالبه چې دا د زموږ غدا د کم دا وس کسان وشتل سو د دې تحقیقات وځ دا چاو د دې کټلان څوک یا چاين فشار جوړ کړي درېم پرېخ دی یا سرکار ته ار څوک شدي. افسوس خبره دا ده چې مون ولا دا ولی سمج کسان ورته په کلان نه وتل چانه مناله. نن سار جانان امي شیخ د کلیس رئیس لی دی ورو دی یش نو معلومه خبره زموږ نور ځوانانو په کلیک په ګولې وسه سی بستا موږ دا وایي ک په دای کې مجری ک کرنلی ک یو بل سړی چا چا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سر ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسله دنګ
خود پاکستان د سرحدي عسکرو لوري په چمن کې د مای په لرمه نیټه د پرلت پر ځای د بریتورونه په کلکه سره رد شوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولای شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مئی په اوومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کی هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې د چمن پر بارڈر تګ راتګ لپاره د پاسپورٹ شرط مهم وګرځوي، ځکه چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک بې له څه مهم کاغذانو د یو ځای څخه و بل ځای ته سفر وکړي. که څه هم تر دمګړی پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی د امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته د زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت یو سل نوي ورځې پوره شوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دي پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د خلک شکایت کوي چې د پاکستان پوځ د هغوی په سیمو کې د لټون د عملیاتو په مهال بېګناه خلک نیسي او بیا د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته د سپارلو په ځای د ځان سره ساتي چې اکثره وخت لا درکه پاتې وي. دوی همداراز د امنیتي کمرو څخه هم شکایتونه لري. بلخواته د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر مشال رډي تویل چې په دې اړه به د امنیتي ځواکونو سره خبرې کوي. اشتیاق مسید نور حال درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغې براکښې ویایي. د کوټکی سیمې لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلی په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلی اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غره سره نږدې دی په پوسه د آرمی چک پوسټ دی. اوس چې کومه کیمرا لګوي دا 50 فوټ ټاور بند پوسه لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګي کیږي. موږ ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا دا نه لایي موږ خو د کلی زندگی دو چې کلی کې مشه زینا دی عام بار ته وځي مولینا ته وځي ځکه ته وځي دغه به پردګي دو موږ خو خپل تحفظات ورته پیش کړي دي په چیرې موږ خبره نه منله کیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه اپریشنینه شری دي او په سر چا اپریشن بعد کې مخالفه د فوز د طرفه گرفتاریږي بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون ژغورنه غورځنګ چې اول نه د میز مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میز د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړی جی هغه و دې ته مطلوب وي یا مشکوک وي د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلکې د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په براکښې په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان کې چې ټیمې کیمرې لګېږي ورځ متحده د دې نه هغه شوی و ده چونکې د میژ رسم دی رواج هم دی دولته د پردې جاسوي ته سیریس مسله ده په داسې مې دغه لګېږي چې پس کې کورینه هم نه وي او هغه یو کور پرده نه ډسټرب کېږي نو په هم د میژ اعتراض نشته دی خو که چونکې بیا په کورینه هم دی لګوي د دغې وطن په د خلک باندې دا بد حاله کېږي نو زه د دوی د سره پراپر پرته هکه د کیم چې د ارمی ول دي نو امید لرم چې دی د میژ په ژبه هم د پوه شي نو دغې میژ مخالفت کې د غلط کړ دی. غم د همي جمع کې ور سره او چې کیم وانټډ خلک د کیم چې څنګه شویل خو د کور د کلی خلک د دې کیم ری بیا پولیس ته نه حواله کوي شته به دم د دې سره خبره حق نو شو می لرم چې و منې سره
د سویلي وزیرستان سي دین کې دا هم ویل چې کا په ضلع کې د پوز لټون عملیات په وخت د بیګونا خلک گرفتاری سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر باند نکړل شول بیا وو د سیمې اوسیدین کی په لوی احتجاج لوس پورې کول باندې با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شاعر او خبریال عزت الله زواب کورنۍ ویلي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړی نیولی او بغیر له مقدمې په جیل کې ساتلی دی. د زواب زوی ثناءالله زواب وایي د پلار د روغتیا په اړه اندېښنې لري. زواب له تیرو شلو کلونو راهیسې په جلال آباد کې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یوه اداره لري او نوموتی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي چې هغه د ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله نه دی نیولی خو نور وضاحت یې نه دی ورکړی. د طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په کابل کې حکومت ونیو، تر هغې وروسته یې په رسنیو بندیزونو او د خبریالانو نیولو ته دوام ورکړی. زموږ همکاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو 4 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټولو ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم د اوس روان دي، تاسو اوریدئ شئ. اوس هم راځي چې اونیزه خبرونه واورو. د خبرونه تاسو ته زموږ خبریال عبدالحی کاکړ جوړی د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په نننی بحث کې په پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د رسنیو پر ازادۍ خبرې کوو. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرل سیکرټري ابراهیم شنواری او د امریکا په الاباما کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شادی. ابراهیم شنواری دان ورسپانی او د ډیوا رادیو پخوانی خبریال دی او له ډیره وخته له جرنالیزم سره وابسته دی. او فواد علی شاه هم په پاکستان کې په 2018 کې صحافت شروع کړی وو، بیا په ډیلی ټایمز کې پاتې شوی دی، بیا د ایکس ټریبیون ورسپانی سره وو. او که تاسو یاد وي تاسو په ذهن کې مداوي چې د مشال ریډیو له 2018 او 2019 پورې یو رپورټر خبریال وو سید فواد علی شاه چې هغه چرته دی. نو دا هغه داسې دی، بیا مانسیریت له مشال ریډیو لاړه دی، هلته یونیورسټي کې استاد وو، بیا پی ایچ ډی دپاره امریکا ته ولاړ، هلته پی ایچ ډی وکړه او بیا په الاباما کې دا وخت په ابرن یونیورسټي کې استاد دی. تاسو دواړو تار کلی وایم خوشحاله اوسئ. ابراهیم شرماری صاحب پایل بله تاسو وکړو. د مئی پر درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. نو د نړۍ بېلابېلو سازمانونو د رسنیو د ازادۍ په اړه رپورټونه خپاره کړل چې پکې د بې پولې خبریالانو آر ایس ایف رپورټ هم وو او د امریکا خارجه وزارت بیا د پاکستان په مجموعي د نړۍ په اړه باندې سکم د بشري حقوقو سرغړونې په رپورټو په دې کې په پاکستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په ازادۍ هم خبره سره وه. آر ایس ایف ویلي چې دا هیواد د بیان ازادۍ په حواله 2 درجې نور هم حکته راغلی دی، یعنی په 180 هیوادونو په پیرس کې پاکستان د درجه بندۍ په حساب په 125 نمبر وو. بلکې د امریکا خارجه وزارت هم ویلي چې پاکستان کې پر بیان او رسنیو سخت بندیز دی، چې پکې پر خبریالانو تشدد، د هغوی په ناجایزه توګه گرفتارول، د خبریالانو لادرکه کول، سنسرشپ، پر انټرنټ بندیز هم شامل دي. او د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا رپورټ رد کړی او ویلي چې معلومات یې کره نه دي او لمزکی نه حقیقتونه سره سمون نه خوري. نو دغه تصویر چې ما تاسو ته بیان کړی، تاسو خپل په پاکستان کې یاست ابراهیم شنواری صاحب، نو پرشتیا هم تاسو ګوري چې په پاکستان کې پر رسنیو باندې بندیزونه د پخوا په مقابله کې ډیر دي؟
کاکر صاحب، بیا یو ځل ډېره مهرباني په دا خبرونه کې رابللو. بالکل دا تاسو چې څه ویل، زه ګومان کوم چې پاکستان کې په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې د دغې نه هم حالات ډېر سخت دي. او دلته اوس کار کول چې پاکستان کې د صحافیانو یا خبریالانو لپاره اوس دومره مشکل شوی دی چې هغوی ته هغه خبر رسول نه زیات د خپل ځان هم غم دی چې د خپل ځان تحفظ څنګه وکړی شي. شمیرې خو به مونږ په دغه کې نه شاملو، خو لکه پاکستان کې د تیرو کلونو کې یا تیرو میاشتو کې هم یو څه شمیره صحافیان یا خبریالان هغه پناه کړی شوي دي، هغوی ځان هم د لاسه ورکړی دی. او ټول نه غټه مشکل یا تکلیف دا دی چې اوس دلته یو خود خبرون ته، انفارمیشن ته، معلومات ته رسد بیخی ډیر سخت شوه دی. او بل که څوک کوشش هم وکړه، هغوی ته خبریال خو پرېږدی چې هغه کوم ادارې د پاره کار کا، هغوی هم د سخت څارنو لاندې دي.
یعنی تاسو ډېرې مهمې نکتې ته اشاره وکړئ ابراهیم شنواری صاحب. تاسو خپل په صحافت کې له ډېرو کلونو دخی شاوخوا، ممکنه ده چې ما ته خو هغه پوره کره نه ده معلومه، خو 15 کاله ستاسو شوي دي. تاسو 15 کاله مخکې سي معلوماتو ته په څومره طریقه باندې لاسرسي کېدی؟ آیا اوس دغه په مقابله کې سخت دی؟
که قبایلی سیمه واخلو نو قبایلی سیمه خو مخکې هم هلته خو مشکل وو، هلته چې کوم پولیټیکل انتظامیه به هغې به داسې قسمه معلومات خلکو سره نه شریکولو، بلکې هلته نه مطبوعاتو ته رسد چې هم ډېر مشکل سره و. خو که بیا مونږ پرتله وکړو او یو بل سره مونږ وګورو چې دا وخت او هغه وخت څنګه دی، نو په دغه وخت کې ډېر زیات دی، ځکه چې دلته چې کومې استخباراتي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې چې دي هغوی دومره دا اوس دا رسد سخت کړی دی او دومره بندیزونه لګولي دي چې د هغوی د وینا نه بغیر او د هغوی د خودنې نه بغیر یا د هغوی د خوښې نه بغیر هیڅ داسې یو خبر په اخبار کې نشي چاپ کېدی، په ټلویزیون باندې نشي راتلی، په ریډیو نشي نشر کېدی چې هغه دوی ته. زه به پرون مثال تاسو ته درکړم چې پرون د پاکستان د پوسټر لښکر آصف منیر خیبر ته راغلی او یقین وکړی چې هغه نن موقع ته په مجبوعاتو کې د هغه هېڅ فکر نشته دی او نه هغه هغه دوره د دغه ځای خبریالانو سره یا د خیبر پختونخوا د پېښور خبریالانو سره هېڅ شریکه شوې نه چې د هغه غرض څو راتګ دغه هغه دلته څوک چا سره میلاو شو. لکه دا یو 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 پرده ده چې اچول کېږي او دا صرف یوازینی یو مثال و. مونږ بیا چې وګورو د پرمختیا چې کوم کارونه دلته شي، د امنیتي وضعیت
او ابراهیم شنوار صاحب تاسو ما خیال زبیام راځم تاسو ته هم دغه موضوع ما سوالم په ذهن کې دی که تاسو اجازه راکړئ زب سید فواد علی شاه صاحب تلارسم. فواد علی شاه صاحب، دا کوم تصویر چې ابراهیم شنوار صاحب بیان کړي یا په سر کې چې د امریکا چې کوم کلنای رپورټ وي د بشري حقوقو په اړه یا د آر ایس ایف رپورټونه یا نور رپورټونه ډېر راغلي دي، دا د پاکستان تصویر بل رنګ بیانوي؟ که څنګه د پاکستان حکومت نه مني او د بیان ازادي ده او دا ټول واقعیتونو سره سمون نه خوري، خو تاسو امریکا کې یې دغه تصویر چې موږ د ابراهیم شنوار صاحب او د نور زخاورو امریکا کې هم دغه سي حالت دی؟
کاکا صاحب، امریکا کې حالات بالکل بدل دي. داغه وجه دا ده چې امریکا کې کوم آئین دی هغه کې چې رمبه کوم ترمیم شوی دی، دوی ورته فرسٹ امینډمنٹ وایي، نو هغه کې خلکو ته د وینا او د اخبار د هر خبر چاپ کولو د دې اجازه ورکړی دی. نو امریکا کې خبره دا ده چې دلته کې څوک انکار چې څوک څه وایي په هغې باندې بندیز نشي لګېدی او چې څه چاپ کوي په هغې باندې بندیز نشي لګېدی د فرسٹ امینډمنٹ توجه.
یعنی داسې ویلای شي سړی چې سل په سل ازادي ویلای شو کنه پکې کته پورته شي؟
نه جی، سل په سل ازادي هم نه ده، دا ډېره ګرانه خبره ده چې پاین کې خدای ته غشته دی. خو امریکا هم په تاسو چې دا کوم رپورټ وایي چې کوم رپورټر وداؤٹ بارڈرز وا دا رپورٹ دا هغه کوم کای رینکینګ ارکار، نو هغه کې امریکا هم په هغه نمبر ده. امریکا په 50م ک 50م 50 سرویخ کم نمبر ده او دا هغه وجه دا ده چې حکومت خو ډایرک پابندی نشي لګولې، نه سټیټ نه دلته کې فوج تاسو ډایرک پکې انوالو ده. خو د تیرو کل راځي چې ټرمپ الیکشن ته ودرېدلې ده، په صافیانو باندې نور طرف نه بندیزونه ډېر دي. که صحافی سے خبرو کی خلق ورته کنزل کای په ټوئیټر باندې چې خطا خدا دې دی پارټی سایډ اخلي ته دې صحافی ته دغه صحافی
مطلب د ریاست لخوا ځخه داسې بندیز نه سل ک څنګه پاکستان کې الزام لګیږي؟
نه جی، د ریاست ته خوا داسې بندیز نشته، دلته صحافیانو ته د 10 فیصد ازادي خو چرته نه خو نشتو دی هغه ته. هغه ته دلته کې د آئین کې چې کوم هغه دی دی ته هغه دی وجه آئین کې چې کوم پروډکشن دی دی ته هغه دی وجه.
مننه. تاسو دواړو په پاکستان او امریکا کې د رسنوی د ازادۍ خبر وکړه، خو دلته په پېښور ته ولاړ شو او د یو ورځپاڼې دفتر ته ځو، هلته خبریالان ناست دي او لاغو ځخه دا پښتو چې دوی د سینسرشپ په حواله څومره فشار محسوسوي او پر کومو موضوعاتو دوی رپورټینګ کولای شي نسو کولای، نو دا به واورو بیا به ملمنو تراسو.
سر دا پی ٹی ایم دا ملٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا شروع کی کلا دا ملٹنسی شروع شو خو پالیسی ڈر لبرل ہو میڈیا باندی دمرا چیک نوی خو ود دا پیسج آف ٹائم دا چلو شو دا شزونا دی باندی سختیان زیاد شو نو غیر سرا صحافیان هم لک کانشس شو سیل سنسرشپ تا غاو شو غا طرف تا
صحافی پتو گوانی که زده خپلی ازاده خبرو که ما ترسو پوری چیزه ده طاقت پر خلکو خلاف خبرانه که ما ترسو پوری چیزه ده مافیا اصل مخ نبر بندو ما نوزو بلکل محفوظ دیما زیو صحافیوم یما ما ازدتم لگ دیرشتا سرکاری دفترونو که زما خبرم من لیکی گی خوچی کلا زده ده علاقه ده ای سی ڈی سی خلاف یا ده علاقه نن سبا خطا سپتا ده کرنل و میجر دی نو ده اغوی خلاف خبر کوما یا زه سیاست کی ده فوج خلاف خبر کوما یا زه ده هایبرید رژیم خبر کوما نو ده مطلب داره چې زه خپل جوان سره لوبي کول غواړم زه خپل ځان هغه صورت کې انتهائی غیر محفوظ ګڼم
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د گورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو تا ایڈیٹوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې دې ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیگل رول پورې محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایڈیٹوریل پالیسی یعنی دغه کې نو که موږ انګلیش مو وګورو نو هغه کې ایڈیٹوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکاره شي خو زیات تر که موږ ګورو نو داسې غونډه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات زینی داری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تک اخکاری
ابراهیم شوار سیب تاسو آوری دل خبریالانو آوری دو پل کراسو خصوصا کبالی سیمو تراسو تر اگریز جگڑا والا پاگی که تاسو میادوان وکلا او خو کلش نور سپیسیفیک یعنی مخصوص تاسو پر دی خبر وکی و جنی آل تسوی دی کتلو نشوی دی خبریالانو زین خلقو پکی جرنالیزم پریشی دی آیا دا اوس وخت چې مرتاس خبرې کوو او خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمې زم شوې هغه حالت چې کم پخوا وو د فاټا په صورت کې هغه اوس هم شته کنه هغه خطرونه بندیزونه هم هغه سي برقراره دي
کاکر سي خطر خوشته خو د ټول پاکستان چې دغه څنګه نه دی اوچت شوی داسې په قبایلی سیمو کې شته خو زه به یو خبر وکړم شاید چې زما غلط فهمي یا خوشفهمي ده خو وي چې د تیر دوه درې کاله وشو چې دلته اوس د چې کوم وسلواله تنظیمونه دي د هغو اړخ نه په خبریالانو باندې چې کوم مخکې ګواښونه وو هغه یو څه حده پورې کم شوي دي اوس دا آیا د هغوی چې کوم پالیسي وه هغې ته تغییر خوړلی دی یا څه داسې وجه شوې ده چې هغوی نیخ په نیغه باندې هغوی صحافیان یا خبریالان نه په نخه کوي او که موږ وګورو دا سټیټسټکس کې لاړ شو نو په اوو واړه قبایلي ضلعو کې نیخ په نیغه کوم داسې برید اوسه پورې موږ ته مخې نه راغلی په دا دوه درې کاله کې خاص کر بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی
یعنی وژنې ستاسو په خیال باندې کومې وژنې دي یا تښتونې دي هغه کمې شوې دي خو په مجموعي طور د بیان ازادي چې کوم دغه جرنالستان
دی ګواښ شو کاکړ صاحب درکاو ګواښ شو هغه مست تقریبا کم شوې خو ورسره بیا په څنګ کې د کوم چې سټیټ اکټرز یا
کدا کم شوې دي دا په دې کم شوې دي چې جرنالستانو د دوی غوښتنو ته بس سر ټیټ کړی او کنه به آسیا هغو خپل رویه بدله کړې ده
زاویه ځان چې په رویه کې ګوندې څه بدلون راغلی دی مخکې به ډېرې ته په تواتر سره د هغو طرف نه رابطې وي خو رابطې هم یو څو مخصوصه کسانو نه بغیر هر چا سره هغه رابطې هم نشته دی ګواښونه هم کم شوي دي هغو پام چې دی اوس په امنیتي ادارو باندې که تاسو وګورئ دغه شمېرې نو د هغو چې کوم بریدونه دي هغه یا هدفونه چې هغه امنیتي ادارې دي خو زه دغه کې ما تاسو ته چې دا خوشبینی هم کېدی شي او دا کېدی شي چې هغه موږ انګریزي کې یو کنه چې لال بیفور د سټام کېدی شي چې موږ دپاره بیا داسې یو طوفان را رواني خدای دې نه کوي چې راشي خو فی الحال هغه خطر لږ کم شوی دی
فواد علي شاه صاحب ته ځمه خو د دې سوال کې دننه یو سوال دا لرم چې ممکنه ده یعنی دا تاسو ما صحیح کولای شئ چې ممکنه ده چې خبریالانو چې کومې غوښتنې د امنیتي ادارو استخباراتي ادارو وي یا د وسلوالو وي هغو ته نوره غاړه شي نو هغه رپورټینګ نه کوي چې په کوم باندې دوی ته ګواښ وسي نو کېدای شي هغو دغه مسلکي کار کې دغه پرېښی وي نو ځکه دوی په خطر کې نه دي داسې خو نه ده تاسو هم ممکنه ده دا وجه وي
بالکل بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې هغه رپورټینګ چې په هغو باندې د هغوی پخوا خوشحاله نه وو نو شاید چې په مطبوعاتو کې هغه رپورټینګ اوس کم شوی یا دا هغه بد نه ویل کېږي. نو خو یو شاید چې دوی په خپل هم دغه ته توجه مست متوجه شي چې په عام ولس کې په خوا چې دوی خلاف کومه کرکه نفرت وو د هغې د کمولو لپاره هم شاید چې هغوی دغه یو بدلون په خپل پالیسۍ کې راوستئ او هغه چې کوم مطبوعات دوی منفي روانو دوی په ضد باندې هغې کې یو څه کمی راغلي. خو ما خو تاسو ته کاکر صاحب چې دغه خطر یا تکلیف اوس هم شته، ختم نه دی او د خلکو په زړونو کې غیره هم شته، که دا د وسلوالو تنظیمونو نه ده، که استخباراتي ادارو طرف نه ده، خو هر یو لامل دی. زمونږ میډیا چې ده، پرس چې دی، هلته اوس هم آزاد نه دی.
دا تاسو ډېره مهمې نقطې ته اشاره وکړه. فواد علي شاه صاحب، زه راځم تاسو په یونیورسټي کې خپل یو تحقیق کړی دی ستاسو له ملګرو سره، او هغه چاپ شوی دی او هغه خو ډېر اوږد دی، تقریبا 19 پاڼې دی. خو بہرحال کپلنډ دا وای چې دغه حالت کم تاسو تشریح کړی دی، نو پاغه کې تاسو دارته ویلای سي چې خبريالان چې نفسیاتي فشار دی، نو آیا دغه فشار چې دی دا پر دوی باندې څنګه اثر اچوي؟ تاسو کله را خپل تحقیق راته تشریح کړئ.
کاکر سے مخبل تحقیق کے دا کتو چے کم پا دی باندے کم آغا چیزونا دی چی دی باندہ ذہنی فشار را ولی و آغا سم را دے پا پاکستان پا صافیانو کے زکا چے چا قتل ہے. نو پاکستان کے صافیانو دا پارا دیر داری دی او ویم اول مون خیبر پختل کو آکی مسکر آچائی کم یو دا چا غیوی چے مون بگورو دی تبا ٹول آغا کو چے دی ته سہولتونه ورکو جرنلستانو ته، او چې دی ځینو ګورو بچې آیا ذهنی فشار په څومره دی او د هغې علاج بیا څنګه کېدی شي چې د دوی مدد وکړی شي. نو خو هغې داسې چا کتو به نه، مطلب چې کوم هغه پراپر پروسیجر دی لارې د هغه چا نه وکړي. نو مونږ چې مونږ وګورو په دې کې تحقیق مو په دې کولو چې دا څومره هغه دی په څومره صافیانو کې دی دا او ولې دی
ستاسو یعنی ستاسو چونکه دا ډېر اوږد رپورټ کلنډ وایي ستاسو کومې نتیجې ته ورسېداس چې خیبر پښتونخوا خبریالان د دې فشار دباو له وجې خپل ذهني تور څومره خراب شوی دی؟
مونږ په چې دې کې وکتو نو مونږ ته تقریبا چې نیمه پورې صافیان کوم مونږ چې انټرویو کړو سروې کړي په هغې کې نیمه پورې تقریبا ډیپریشن دی، ڈپریشن او بیا انگزائٹی دا، بیا پاک سٹریس دے ډیر زیات. او د دین اول مونږ یو بل تحقیق کړو کې پی ٹی ایس ڈی هغه پوسټ ٹرامیٹک سٹریس کوم یو کس ٹرامینا یو غټ غم نه تیر شو هغه چې پکې کوم سمپټمز نو غم د خیبر پختونخوا په جرنلستانو کې په دنیا پر نوټ څومره چې جرنلستان کتلې شي دي پاغې کې سیوا دي. په مکسیکو کې یو ګروپ د فوټو جرنلستانو چې چا بال تک هغه ډرګ کارټریلز هغه کولو هغه کوریج به کولو تصویران به وستو پاغې کې د خیبر پختونخوا د جرنلستانو خوښه هغه موجود او ذهني فشار. خو دا غین علاوه چې د خیبر پختونخوا د جرنلستان چې موږ خپل تحقیق کله موازنه کوو نورو تحقیقونو سره کوم چې په دنیا کې په مختلف ملکونو کې شوي، په دې سیمه کې په جرنلستانو کې ذهني فشار د ټولو نه سیوا دی. او هغې ته وجه مونږ تحقیق کې دا معلومه شوه چې هغې دې ته وجه نه خپل کار سم کولی شي او مخ کا ذهني فشار د وجه د هغې خپل کورنۍ ژوند هم هغې اثر غورځېږي چې هغه خپلو بچو سره څنګه خبرې کوي، خپلو کوروالو سره څنګه خبرې کوي، خپلو ملګرو سره څنګه خبرې کوي. ځکه چې یو کس په ډیپریشن کې د ټرامې نه تیریږي او نو هغه چاته ویلی هم نشي، ځکه موږ په معاشره کې خو دې ته ذهني مرض خو ته ویلی نشي، خلک بیا وایي لیونی دی نو ځان سره انسان.
فواد علي شاه صاحب، بلکې زه به اضافه وکړم تاسو کې هیڅ ما سره انټرویو نه کړی دی چې کله په پېښور کې ولما، نو هغه وخت کې څومره دړکې او بدحالو، نو تاسو یقین وکړئ چې داسې ورځې هم راغلي دي چې زموږ له کور سره نږدې زما لاره کې د ګلونو له بوټي سره زما لاس لګېدلو، نو ما به ټوپونه وهل چې را باندې حمله وشوه. نو لاري او کور دا خیر دا به تاسو سره شوي، دا به له ابراهیم شینواري صاحب سره شوي، دا ما سي مثال در کولی. خو پاکستان کې یو بل اړخ دی چې کله اخبارونه او ټلویزیونونه او په دې باندې بندیزونه راغو، نو پاکستان کې بیا ټولنیزې رسنۍ داسې ځای دی چې پالته کې هر څوک د انټرنیټ له لارې ځا خچې دي، هغه خپل د بیان یا د ازادي لري. خو اوس د څه وختونه ځخه پاکستان ټویټر هم بند کړی دی، که څه حکومت دا غنور وجی ملی امنیت او دا کیسه شای نو دا ګورو چې په پېښور کې خبريال منظور علي څوي چې د بندیزونه خپل دا بندیز او د دې ته څه مشکل پیدا کړی دی بیا به تاسو راسو
ټوټر چې کوم دی ډیر زیات دا مین استریم باندې میډیا باندې ډیر اوټ سایز انفلوئنس دا ډیر زیات او شزونه پکې تر هایلایټ کیږي او میډیا چې مین استریم میډیا دا اکثر شزونه اوس ټوټر نه اوچته او فالو کوي استوریان یې تل ناراضي نو چې ته هغه پلیټ فارم بند کړې نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټوټر استعمالوي نو اگر خلق نتا یو میڈیم چکم دی خبرونو مین چکم هغه دا ایکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شونه دی یری دل والا شونه دی او ایون هغه ډیجیټل چکم زمون فیوچر دا نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې ردا سي پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
ابراهیم شنواری صاحب هم دا سوال کوم چې کوم فواد علی شاه صاحب خبر وکړه چې په خبريالانو باندې ذهني فشار دی بیا کار نشي کولای لدې سره بیا ډېر مشکلات تړې دي تاسو په خیال باندې تاسو په دې کې اضافه کول غواړئ ځکه تاسو هم تقریبا 25 کال او د ترګریزې جګړه مو ډېر له نږدې لیدلې هم دا او ریپورت کړې مونږ ده
کاکر سے دا خبر شکر مہربانی سے سوال اللہ مقرر کا پدخ کی یو طرف تا دا خارجی فشارو ندی کاغذ استخباراتی ادارو ندی یا دا اسلاموالو تنظیمون طرف ندی نو بل طرف تا پا قبائلی علاقو کی چکم آلتا دا آزاد صحافت پلا رکی دیر لوئی او خند دی آغا قبائلی روایات و قبائلی دستورون چی آغا یو دیر لوئی خند دی مثال دا سی دی چی زا دری وزی وران دیر تلا ہم باڑی تا کاکر سے داڑے دلچسپ خبر دا التا دا جنکو یو سکول چې هغه وران شو او هغه جنکو چې په کوم ځای کې سبق ویل او ما دا هغه عکس واخیسته تصویر مور واخیسته دا هغه تصویر په شا باندې د جنکو په شا چې هغه د مر لاندې ناشته د کلاو اسمان لاندې دا هغه په شا باندې د ډوډۍ پټای وو اوس دغه تصویر چې دی دا خو کفرس کا نړیوال سنوی ته لاړ شي یا ایون پاکستان په مطبوعاتو کې هم شایع شي نو دا خو به یو ډیر لوی خبرې چې دا وګوره دا جنکۍ چې دي ماشومان دا د ډوډۍ او پټي کې ناستې دي او هغه خپل طالب او زده کړه ترلاسه کوي خو په ځای توګه باندې په باړه کې وا د پدې د دغه ډیر بد اغیز دي ځکه چې ځایي خلک چې دي هغه دې ته تیار نه دي چې د هغه چې کومه یو دان ده هغه خو ته غیر قانوني خدا خو غیر قانوني په پاکستان کې هغه یو غیر قانوني دان ده او هغه به ایکسپوز شي هغه به په ډاګه شي دنیا ته دغه سه حالات هم شته زمونږ په قبایلی علاقو کې چې مونږ کو غواړو هم هغه تصویر چې د قبایلی علاقو دی هغه مشکلات چې په قبایلی علاقو کې خلکو ترامخې ته دي اوس لکه آلته چې دی د ودونو پیسې کې تاسو هیڅ خبره نشئ کولای چې کوم نور د کورنۍ خبرې هغه تاسو نشئ کولای او دا په تاسو باندې همیشه یو فشار اچي د مشرانو طرف نه د خپل کورنۍ طرف نه ستا کورنۍ ته رجوع شي او هغه ته دا وینا وشي ګیره وشي چیر دا وګوره تاسو دا کور خلق کسته کوم چې مطبوعاتو کې کار کا هغه دا موضوعات چړلې دی او دا بدنامي دی
دا
کورنۍ دا وړي
دا تاسو ابراهیم شنواری سیب ډېر ښه اړخ ته بلکې په دې باز کې اشاره وکړه مشکل واځي په وسلوالو او په ریاست یا په حکومت یا په استخباراتي ادارو خبره کوم فواد علی شاه سیب تاسو اکیډمیکې تاسو علمي بنیادو باندې دا شان ګوري تاسو د پاره دغه موضوع څومره مهمه ده چې خپل پښتني ټولنه کا پښتانه دي کبه په پنجاب سند بلوچستان کې بیا خپل خپل مسلې دي دغه کمې ټولنې دي یا قبایلی یا بیا کلتوري دو د خبريالانو د کار کولو چې کومه دایره دغه څومره تنگه کړې ده
اګه دا چې څنګه شنواری صاحب وې دا بالکل هم دغه مسله ده او دا په پاکستان کې بیا موږ په پښتنو په ریجن کې ډیره ده دا چې نورم چې څومره قبایلی سیمې دي په پاکستان کې او بلوچستان کې هم دي سند کې دغه کې ټول چې څومره جرنالستان کار کوي هغه ته هم دغه مسلې دي چې کوم چې څومره تحقیق شوی دی تر اوسه پورې دی وجه دا ده چې کلتور کوم څه زونه دي اغه نه وتل جرنالستانو د لپاره ګران دي ځکه چې د یو ملت کې ژوند کوي یلته کې خلکو سره ناسته پاسته کوي نو اغه دی وجه چې دا ټوله مسله چې دا ژوند نه وته خو نشي کدی ته لګي چې دا څنګه چې شنواری سه بوج دا رپورت په فائدو کې او خلک باندې ماشومان ته په نظر وګوري خو تر څو پورې خلک دا نه مني خبره دی سره نو دی کې یو خو دای بزان سلف سنسرشپ کوي دای به وای چې یار خلک دا سوشلی اکسپټیبل شي نه دی خلک به نه منی را سره او الټا براته مسلې جوړیږي نو هغه دی وجوم د دی رپورټینګ او د دی کار ډیر زیات په هغه باندې اثر پروزی، نه صرف په دی باندې بلکې د دی په کور والو باندې، ځکه چې دی ته بیا خلک کوم نمونه اخلي یا په دی باندې کوم تومتونه لګي هغه د وجه هغه هم ډیر غټ اثر لري، ځکه چې څوک یو شیو کې څوک یې چې دا خو فرض کړئ یو سړی خار کې اوسي یا تعلیم یې کړی ولاړ شي خپل کلی تا خپل وطن ته او هلته کې داسې تصویر وباسي چې هغه د هغې کلتور خلاف وي، نو خلک یې دا خو اوس تبار شو، دا زموږ نه دی.
دا مهمه نقطه ده. خو زه په بلې خبرې تم راځم ابراهیم شینواری صاحب، ځکه چې خبریالانو ته په ټوله نړۍ کې قانون یو تحفظ ورکوي او پاکستان کې هم په دې باندې ډېر جدوجہد وکړي خبریالانو، بالاخره پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ شو. آیا بحثیت خبریال د قانون چې جوړ شوی دی، تاسو د قانون په بنیاد باندې که تاسو که نور خبریالان یاست ځان محفوظ ګڼئ که نه هغه قانون تاسو ته د جوړېدو باوجود تاسو نه ګڼئ چې هغه تاسو ته تحفظ درکولای شي په عمل کې؟
کاکر صاحب ډېر بخښنه غواړم چې داسې قوانین خو پاکستان کې جوړ شو. ګوره چې تاسو لاړ شئ د پاکستان اساسي قانون ته لاړ شئ، آئین ته لاړ شئ، او په هغه کې شخصي ازادي یا د اظهار خیال ازادي ورکړل شوې ده په یو کرخه کې، خو په دریو کرخو کې په هغه باندې بیا بندیزونه هم لګېدلی شوي، د مذهب په نوم باندې، د کلتور په نوم باندې، د امنیت په نوم باندې، د رواج او دستور په نوم باندې. نو دغسې قوانین چې دي دا خو اکثر بیا چې کله د هغې په ضد څه کار وشي نو د هغې بیا هغه تشریح په داسې انداز کولی شي چې نه جی دا خو داسې نه وه، دا خو هغه شانتې وه، دا خو په دې کې دا ویل شو. نو که د تحفظ لکه کاکر صاحب ډېر لنډه خبره ده، قانون آیا یو وسله وال تنظیم هغه مني؟ هغه نه مني. زما تحفظ دپاره خو قانون جوړ شو، خو وسله واله تنظیم خو هغه قانون نه مني. تاسو راخو د پاکستان د غونډ ریاست په ضد په هغه په جنګ باندې دی، نو هغه چې په جنگ دی او هغه د سرم تیر دی، نو زما بیا زما تحفظ به څوک وکړه او څنګه به هغه باوري شي؟
دا مهمه ده. خو فواد علي شاه صاحب تاسو خپله یعنی ګوري لکه څنګه تاسو خپلم خبریال پاتې شوي او د پاکستان حالت ګوري، خپله یو علمي او په جرنالیزم له علمي اړخه ځخه ګوري، تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي کې پاکستان غوندې ملکو کې د بیان یا د رسنیو ازادي آیا هم دغسې نوره به سختېږي که یو گنجایش تاسو ته ښکاري، یا داسې لارې شته چې د بیان یا د رسنیو ازادي د قانون په چوکاټ کې دننه وي؟
کاکر صاحب ما ته خو نه لګي چې را روان یو څو کالو کې دا آزاد، ځکه چې تاسو کوم تسلسل ګورئ، اول به ډایرک حکومت فوج کولو، اوس هغه ډایرک حکومت نه کوي. او بل که تاسو د پاکستان حالات ګورئ، تیر ځل چې د عمران خان حکومت او تا کوم چې انټرنیشنل ادارې دي ملکونو کې جمهوریت ګوري چې څومره دی، اول به وی چې دا هایبرید رژیم دی او هایبرید حکومت دی په پاکستان کې، مطلب دا چې د جمهوری حکومت خو په شای چې دی هغه اسټابلیشمنت کار کوي. اوس پړمبی ځل سخت کال پاکستان دی، هغې نه واوړېدو پاکستان ته ریټنګ ورکړی دی د اتاریټیرین سټیټس، او اتاریټیرین مثلا چې هلته کې جمهوریت بالکل نشته دی،
استبدادي
او جی. نو هغې کې چین دی، نور داسې ملکونه دي، نو چې په داسې ملکونو کې قانون خوی خو قانون خو اله کار کوي چې کله اره اداره ار چې ملک خلک یې هغه آزادي قانون به امپلیمنټیشن سو چې فرض کې اوس تاسو پولیس سره مسله راشي یا انټیلیجنس ایجنسو سره مو مسله راشي، نو په پاکستان غوندې ملکونو کې داسې، پاکستان یوازې نه نور هم داسې افریقا کې ملکونه دي، نور په ایشیا کې ملکونه دي چې کوم دا طرز حکومت لري، هغې کې خو چې کومه خبره هم دا خلکو کې هغه قانون دی. نو چې مونږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو، نو هغه ټایم کې صافیانو ته ژوند کول ډېر ګران شي.
مننه فواد علي شاه صاحب، وخت ما غړی ته قتل خو بهرحال تاسو پر وخت ټولو خبره ختمه کړه. نو بس پای ته رسو. ابراهیم شینواری صاحب ستاسو او فواد علي شاه صاحب ستاسو ته دواړو مننه په بحث کې برخه واخسته، شو وخت ترته غواړو. خدای په امان. تاسو د مشال تورانا لاندې اوریدئ چې په کې مو له خبریال او د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرل سیکرټري ابراهیم شینواری او په امریکا کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شاه سره پاکستان کې په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمه کې د بیان او رسنیو ازادي جنجال خستلې. بحث پایت ورسیدی تاسو دا پر ریډیو اوریدلې او د مشال ریډیو پر ویب پاڼه او فیسبوک کتلای شئ. ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخه شه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.